السلام علیکم آزادی رادیو اوری په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومید زهیر مالیم د خبری مجله پلانډو خبرونو پایلګي فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د ښځو د سنګسار او هغوی ته یې د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پیل پاړه کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوې اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د ښځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې چې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ. په عام محضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکول شوی و، خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشی کړل. د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشی شوي دي. طالبانو آزاده، نادیا، الهه او یحیی رضایی د چهارشنبې په ورځ د مارچ 28 د کابل په دشتي برچی کې له خپله کوره نیولې وي. خو د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د مارچ 29 پر ایکس پاڼه ولیکل چې د پلټون وروسته ورته څرګنده شوه چې په وروستیو ورځو کې د هیڅ ارګان له لورې هیڅوک په دشتي برچی کې نیول شوی نه دی. طالبانو د دغو کسانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزایف او د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارات توکایف ترمنځ په کتنه کې خبرې وشوي. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې دي. د پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. غور زابل کې په دوو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه او اته نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوو موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور تنه ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوه په ختیځه برخه کې هم د یو موټر د چپه کېدو له امله دوه مېرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کیږي او د ډېرو علت هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کیږي. او د ترکیې ساحلي ګارد تر دېرشو ډېر پناهغوښتونکي چې یونان ته روانو نیولي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناهغوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یوناني ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شویو پناهغوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناهغوښتونکي مړه شوي وو او 9 نور یې بې درکه شوي وو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم د پنجشنبې پیلامه کې وویل چې دغه پیښه د ترکیې په چانه قلا ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوې دي. د وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې چې د تریتم شویو افغانانو د موندلو هڅه وکړي. پیلامه کې نه دی ویل شوی چې دغه پیښه دقیقا کله شوې، خو وزارت وایي چې په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. تاسو ازادي رادیو ته غوږی اس وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. له پاکستان د افغان کډوالو د وستو د دویم لړۍ پاړه اندېښنې. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو ملاتړو بنسټ سازمانونو غوښتلي چې د دې کار مخه ونیسي.
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
پاکستان ویلی په جون میاشتو کې د هغې افغان کډوالو د وستو لړۍ پیلوي چې هلته آن د اوسېدو قانوني کارتونه هم ولري. نیپال د نارینهو د ګردو د پلور په برخه کې له افغانستان سره مشابه هیواد. هلته ډاکټران وایي ډېر شمېر نارینه خپلې ګردي پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. او په ایران له بریدونو وروسته له حکومته غوښتنه. په سیستان او بلوچستان کې د پنجشنبې ورځې له خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومته غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعته خبرونه لري په رادیو کې زموږ د خبرونو لاوري دو سربیره کول شي په پاړه هم سلیر وی ساعته زموږ خبرونی او اوري نن شنبه ده د حملي اوریت الله سماو د اپریل شپږم نیټه ورځ مو بخیر د کډوالو د حقونو یو ملاتړی بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي دي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیا تر واخلي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه دي له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي دې کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي ګني له دې هېواده به وویستل شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال هم له خپله هېواده د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه او د شمیرو له مخې چې له اتو لکو ډیر افغانان بیرته خپل هېواد ته په زور او یا هم په خپله خوښه بیرته راستن شوي دي تفصیلي لا عصمت څاروان اورو
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخاوني سي
د جوائنٹ ایکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوې دی په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زره واپس واخلي شي په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورټ کوي افغانستان ته او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په وروستیو ورځو کې خبري اعلانو ته وویل د پاکستان د پالیسۍ پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په وروستیو کې وویل چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوشه له پاکستانه ووځي کله له دې هیواده به وایستل شي د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولی هغه وایي
ګاشن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سختو امنیتي اندیشټو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د پریکړې لکبل اغیزمن کیږي له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت توان نه لري نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي
پاکستان تر دې مخکې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالې وایستل د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول یو شمیر نور اروپا او امریکا ته لاړل
اوریدل مو چې د کډوالو د حقونو یو ملاتړی بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیا تر واخلي د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې ای سی سی کارتونه ولري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوخه له پاکستانه ووځي ګنې له هیواده به وویستل شي ای سی سی هغه کارتونه دي چې یو انیسیال عام د پاکستان د حکومت سره په ګډه هغو کډوالو ته ورکول کیږي چې هغه افغان کډوالو ته ورکول کیږي چې په پاکستان کې میشتي او حال د دوی د اوسېدو بهیر قانوني کوي خو لدې کارتونو سره سره د پاکستان حکومت هغه په لومړي پلاکی یعنی چې تیر کال لړۍ پیل شوې و هم د دې کارتونو کې ډېر شمیر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه کړي دي د طالبانو حکومت د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومت د تیر کال لورسي او رئیس تر نن چلا هم د بهیر روان دی لا 800,000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه کړي په همدې موضوع به تم پات شو یو بل راپور بیا دی چې د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی له پاکستان د وستل شوی افغان ماشومان او تنکی ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې ده د هغه ماشومان دي چې د پاکستان د همدې پریکړې له امله چې له پاکستان ایدا پان کټوالو د وستو په اړه باندې کېدو په ارته افغانستان ته راغلی وو د دې شورا مشر یان انګلند په خپل اکسپانا له پاکستان د وستل شوی افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی ویلي چې په دې افغانانو کې 80% ماشومان او تنکی ځوانان دي په ورته وخت کې له همدې شمیر افغانانو ځینې یې د طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو د دوی د بې برخه کېدو اصلي لاملونه ګڼي. تفصیل یې د عبدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 1540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% یې ماشومان او تنکي ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سنف کې او بل په یولسم سنف کې وخت متاسفانه اوسه هغه دواړې راته په کور ناست دي، یعنې درس درته نشته چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لیږلی.
یکش دخترم از
یوه می لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ډیپورت شوي یو. یو زوی می په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
ضرب مشکلات اقتصادی نتانستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکي ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت واوري د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورسېو ته حوالات خبر شي. په کابل کې نن سهار زلزله شوې ده. راپورونه وایي چې دا زلزله نږدې یو ساعت او دیرش دقیقې وړاندې د کابل ښار شاوخوا سیمې لړزولې دي. د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د زلزلې د ټکان احساس شوی دی، خو لا دقیق معلومات نشته چې دا زلزله ویجاړی او ورانۍ هم لري او کنه. د دې خبر د تفصیل لپاره د ازادي راډیو راتلونکي خبري ساعتونه اوري. خو په ولر شوې بلې موضوع ته، یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د هغو څرګندونو په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې غیر قانوني بللې په غبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنج شنبې په ورځ یو غونډه کې وویل، البته د عدلي وزیر یې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د دې راپور جزئیات له سنا کاکر واوري.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت د نوې اعلان په خبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت د عدلی وزارت د پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې لمې په خپرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. د دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بېساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه یې په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډورو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 11مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنجشنبې د ورځې له خونړۍ بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دې بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پناه ځایونه بللي دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت غوښتي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت ساروان اورو.
د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ایران لشکر لشه یو لستنه امنیتي ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچو سنیانو یو ډله ده ادعا کړی چې په دغو بریدونو کې چې په 50 سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلي دي. په چابهار کې د روختون ډاکټرانو ویلي چې لدی بریده څلور څلوېښت ټپیان وروړل شوي دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه امام مولوي عبدالحمید د دغو بریدونو په غبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د وینې بهیونې او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دښمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوی ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یکشنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي، او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس زاده بیل دی چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. دغه هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په ورستیو کې د ایران سپای پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وبشتل، او وی ویل چې د جیشل عدل پټنځایونه یې وشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دواړو خواوو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلی کوي. جیش العدل یا حق ډله چې په چابهار او راسکول سوالوي کې د پولیسو او سپای پاسداران پر مرکزونو د پنجشنبه په ورځ خونړي بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوارلس کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندالله مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. دې ډلې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې ور اړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس د نړۍ له یو بل کونجاله کده افغانستان غمیدلی او زورون کې کیسه. په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بې وسایل عمله خپل ګردی پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمیر چې خپل ګردی پلورلې په جدي ناروغیو اخته شوي، او ډاکټران وایي د وضعیت د دوی د هیواد روغتیايي سکتور تر ډیر فشار لاندې راوسته. د امید مرزبان راپور په دې اړه فریده سیال ولی چې په کتاسی د نیپال یو کلی ته وړي، هغه چې د ګورده پلورونکو کلی په نامه باندې یادیږي.
د نیپال د هوکسی خکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د خکلاګانو تر شا یې تریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دېرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپله ګورده یې د درې زره امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړې ده.
ډېر پوروړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم. له یوه ملګري سره وغږېدم، هند ته بوتلم. اوس کار کولی نسم، هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
د دې کلي اوسیدونکي باور لري چې خلک د بې وزلۍ له امله په اسانۍ سره د قاچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضرېږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د عوارضو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو له هم د نیپال اوسیدونکي بې وزله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکي د کار لپاره د چې وادونو ته ځي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر له کاره لویږي. جیت بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې مې کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل مې پښو خولې کولې او پلاره نه شوم تللی. ما ته یې وویل چې به ډوډۍ مې له کاره لوېدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پیوند کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولی شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پیوند د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یوه له درېیمې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپال بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیایي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول، کله چې بیرته راغلل بډوډې یې له کاره لوېدلي ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هېوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او 60% د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی چې پکې به نږدې 300 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دوی د معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نهال سره به 1500 هکتاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. بلخوازی اوسیدونکي خوښتي چې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نهال لپاره ورکړل شوي دي.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوې کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کې خودل شي، چې د دې په خودل سره به تقریبا 1500 هکتاره نوې ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلی دی او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوال
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېری بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شیرونه سر ټکول چې اکثر د بی فایده ونی راتله سه کال خوشبختانه ډیر د میوادار کې بیا ډیر غزان او مانی او ناک او شفتالو هم دا شیرونه راغلی دي. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 2,00,000 نیالګي راغلی دي. سه کال دا ډیر خ اقدام کړی دي مؤسساتو د طرف نام دي او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نالکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي سو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کینول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
دا غالي ټول اوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه مطلق روپی نور کوي او کندیان چې دغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت شي کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد شي دي هغه پیسې مکمل دی ولکه شزر غوانه کوي کې فرای نه پری د طالب مایب هغه مشفته دروانه کوي وروره د ورور د مور د مېری چمنه شروع دي. ما د لوړ مشرانو مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دي کوي ما چې یو حکومت سي یو نظام سي یو کار کتار سي.
طالبان حکومت پر افغانستان یو حاکمیت لري، پاچایي خپل د دولت خپل دي، واکه خپل دی رسمیت یې ورکړل چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړل چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې یې پر لاسې منځونه به پر لیر شي به څه پر ارزان شي رسمیت شته چې ورکړل چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالی والا دی ټولو ته تنخواه ورکوي که تنخواه نه ورکوي، هغه عایشه خو ورکوي که نه سي ورکولای، پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څنه اخلاصې، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي، لا جره غواړي، لا تر اوسه پورې بچي دي ونیوله، لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاص یو. بس تر کومه وخته پورې ته زموږ امیرالمؤمنین یې، ته زموږ بادشاه یې، باید تا موږ ته راکولای او چې زموږ څخه غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.